یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبرګم د اساسي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د مذهبي ازادي تر پښو لاندې شوې ده. انټونی بلینکن تیره ورځ ناوخته په واشنگتن ډي سي کې د خبري کنفرانس پر مهال دا هم وویل چې په دغه هیواد کې داعش ډله تر مذهبي شعار لاندې د اقلیتونو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوي. وړاندې د انټونی بلینکن د دې څرګندونو جزئیات په خپرونه کې اورېدلی شي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږي کوونکې اداره یا اوچا وی په ټوله نړۍ کې څه باندې 800 میلیونه کسان کافي خواړه نه لري. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان، ایتوپیا او یمن هغه هیوادونه دي چې وګړي تر ټولو ډیر لنیستي کړپېشي. ملګری ملتونو ویلي د نړۍ په کچه د لوږې ناورین روان 2022 کال د تیر کال په پرتله په بیړه د خرابېدو خواته روان دی. دغه سازمان وایي په افغانستان کې د مهال 40 میلیونه کسان چې د دې هیواد له نیمایي زیات وګړي کېشي بشري مرستو ته اړتیا لري. افغانی ولس له بریتانیایي صابر ځاځي ته د بریتانیا د امپراتوري دویم عالی نشان یا مډال ورکړل شو. د بریتانیوي رسنیو د راپورونو له مخې دته د بریتانیا د ملکې دویم الیزابت د واکمنۍ د اویایمې کلیزې د څلور ورځني جشن پر مهال د بریتانیا د امپراتوري نشان یا او بي ای ورکړل شوی. شاغلی ځاځي په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي هیله مند چې د ګڼو نورو هغو خلکو اچي هم وستایل شي چې د کډوالو په برخه کې نستړی کېدونکي هلې ځلې کړې دي. صابر په 1999 کال کې افغانستان بریتانیا ته په ډیرو سختو شرایطو کې رسیدلی و. په شمالي وزیرستان کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو وپیش ثبت شوی دی. پاکستاني رسنیو تیره ورځ د دغه هیواد د روغتیا وزیر عبدالقدیر پټیل په حواله ویلي چې د وروستۍ پیښې قرباني یوه وکلنه نجلۍ ده. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ویروس ریښې پکې پاتې دي. په افغانستان کې د 6 میلادي کال له پیله د ماشومانو د پولیو یوازې یوه پیښه ثبت شوې ده. په افغانستان او پاکستان دواړو کې اندېښنې دا دي چې ممکن یو شمېر پیښې د ثبت له بهیره پټې پاتې وي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وایي اوکراینی ځواکونه د سیفیرودونسک په ښار کې له روسانو سره په جګړه کې ځینې بریاوې لري. زیلنسکی دا څرګندونه بیګا خلکو ته په خپل وینا کې وکړه. هغه زیاته کړه په مجموع کې د دونباس په سیمه کې نظامی وضعیت چې د مخ کې ډېر ستونزمن بللی وو نه دی بدل شوی. پر اوکراین د روسیې له یرغل 3 میاشتې تیرې شوې او د نړیوالو فشارونو سره سره لا هم روسیې د جګړې د درولو لپاره درولو ته غاړه نه دی ایښې. او ساجر اډو په منځنۍ سپه دوله شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو اندېښنې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو په اړه سره شریکه وو. موضوع مول طالبانو سره هم شریکه کړې ده. په کابل کې د طالبانو په منځګړیتوب د تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد ترمنځ د روغې جوړې د پلاوي لې وګړي سره شهیدلې یو. په اسر آباد کې مو لیبی پیش خبره وو.
سار دغه واقع شوی ده نو چسپوکی مین معلومی کی گاڑی ده یو سر تر شاته ټیر سی خودل شوی ده.
په کندهار کې بی مرمنی د لاسی صنایعو د تولید مرکز جوړ کړی.
خامک دوزی ده مردوزی کار ده کرشنیل کارونه جه لاسی کنداری غاڑی ده او خیاتی ده او دست نور.
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو په وړاندې شرایط په ډراماتیک ډول خراب شوي دي. انټونی بلینکن تیره ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې دا هم وویل چې په دغه هیواد کې داعش ډله تر مذهبي شعار لاندې د لژکیو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوي. طالبان وایي دوی به په هیڅ صورت د مذهبي ازادیو مخه ونه نیسي او هڅه کوي د شیعهګانو په ګډون د ټولو مذهبي لژکیو امنیت خوندي کړي. نور حال د فیروزی عزیزي په راپور کې.
په افغانستان کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا اندېښنې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون پنځم باندې وخته د 2022 کال د نړیوالې مذهبي ازادۍ راپور ورکولو پر مهال په یو خبري ناسته کې اندېښنه وښوده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنې دو سره په دغه هیواد کې د مذهبي ازادۍ پر وړاندې شرایط مخ په خرابېدو دي.
په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر مهال د مذهبي ازادۍ په وړاندې شرایط په ډراماتیک ډول خراب شول. په ځنګړي توګه کله چې دوی د خزو انجونو د زده کړې کار کول او په ټولنه کې د ګډون بنسټیز حقونه تر پښو لاندې کوي. په هر صورت کله ناکله د داعش خراسان څنګه د مذهبي لګکیو په ځنګړي توګه د شیا هزارګانو په وړاندې زیاتېدونکي تاوتریخوالی ترسره کوي.
بلخوا د نړیوالې مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سفیر رشاد حسین وایي طالبانو او داعش دواړو په افغانستان کې د مذهبي لګکیو غړي توقیف کړي، ډارولي او بریدونه یې پرې کړي دي. هغه څه چې طالبان یې ردوي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په هیڅ صورت مذهبي توپیرونو او اختلافاتو ته اجازه ورنه کړي. ښاغلی مجاهد د داعش دلیل لوري پر شیعه مذهب ازرګانو د بریدونو خبره مني، خو وایي طالبان هڅه کوي د ټولو مذهبونو د پیروانو امنیت خوندي کړي.
اگر اٹل الخوا کل کل بریدون سی وی دی د پوزن مساجد او د صوفی کرام په خانقاه باندې هم سی وی دا کار هغه وخت هم کې د سیرت امریکانو حضور ټول د بزرګونو د ناتو قوتونو
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو پر واکمنېدو سره له یو نسبي امنیت وروسته په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د شیعه هزارګانو پر جماعتونو، ښوونځیو او عامه ځایونو داعش خراسان څنګه حملې وکړي چې له امله یې ګڼ شمېر ولسي وګړو ته مرګ ژوبله ورسېده. هغه څه چې افغان هزارګانې نسل وزنه بولي، خو ښایي په دې هیواد کې یوازې دوی نه وي چې له ورته ګواښونو سره مخ دي. په دې وروستیو کې په کندوز او کابل کې د سنی صوفیانو په دوو خانقاو او دغه شان د کابل په خشتي جماعت مرګونه حمله وسوي چې لسګونو کسانو ته مرګ زوب لوړوله. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې هم د بیلابیلو نړیوالو چارواکو او سازمانونو له لوري په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه جدي اندېښنې مطرح شوې دي.
او ساجي راډیو په منځني سپد ولس شپږنی ویب ټول افغانستان کې وري. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې په ځنګل کې لګیدلې اور نن نه هم ده چې لا هم نری مړ شوی. په دې تړاو له چین څخه طالبانو د مرستې غوښتنه کړې ده. جزئیات له خپل همکار اخلم چې دا مرسته په څه ډول غوښتل شوې ده.
ځنګلونو کې د اور د لګیدلو نن نه هم ورځ ده. تر دې د ملاور نه دی کنټرول شوی. د نورستان سیمایزو چارواکو ویلي دي چې دوی که څه هم حادثه وکړاو د چهار شنبه په ورځ باندې دا اور یو سناسه کنټرول شو، کابو شو، خو د شپې لوري د تیز باد لامل یو وار بیا د اور لمبي تیز شوې چې اوس مهال د دوی له کنټرول وتلې دي. سیمایز اوسیدونکو وایي چې لکتر لګه د 1300 تر 1500 د نورستان اوسیدونکو د دغه اور د وجلو حادثه کوي، خو لا تر دې دمه نه دي توانېدلې. دا اور نه ورځ وړاندې د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې په کوم ځنګلونو کې چې ځنغوزو ونی دی او د غشان د چارتره شو ونی دی، په دې ځنګلونو کې دا اور لګیدل دی. که څه هم تر اوسه پورې دقیق نه ده معلومه چې څومره ځنګل به سوځیدلې، خو ځینو سیمایزو رسنیو د نورستان د چارواکو له قوله راپور ورکړی دی چې لږ تر لږه له 1.5 سلنه تر 200 هکتار ځنګل چې دی دا تر اوسه پورې سوځیدل دی. تازه د طالبانو حکومت د چین له هیواده غوښتي دي چې دغه اور په وجلو کې له دوی سره همکاري وکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ثانیزی 13 ورځ ناوخته په کابل کې د چین سفارت سرپرست دینګ یینان سره په لیدنه کې لدغه هیواد غوښتي دي چې د نورستان په ځنګلونو کې د لګیدلې اور په وجلو کې له دوی سره عاجل مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په دی اړه په ټویټر کې لیکلي دي چې په جواب کې د چین سفیر ویلي دي چې دغه غوښتنه به ژر تر ژره او په سمدستي توګه خپل حکومت سره شریکه کړي او تر لومړنۍ ارزونې وروسته به لازم اقدامات ترسره شي. شیبر سیم نورستان د افغانستان په ختیځ کې پروت دی. په 2006 کال کې دا ملي پارک اعلان شو. په ځنګلونو په خلشوي ولایت دی. کله ناکله د اوړي په موسم کې په ځنګلونو کې دغه ډول اور رامنځته کیږي، خو د تیرو حکومتونو پر مهال باندې زر مهارېده.
مننه و موریدل چې د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې په ځنګلونو کې لګیدلې اور لا هم نه دی مړ شوی. په دلته په ځنګلونو کې نه ورځې مخکې اور لګیدلې و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
په کابل کې له تحریک طالبان پاکستان سره د قبایلي مشرانو پخوانیو سرکاري چارواکو او د پارلمان جنو غړیو د سولې خبري پیل شکړي دي. نن د خبرو دریم اورسته اسلام آباد او د طالبان حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ګل ایاز د جرګې له یو مشر د خیبر پښتونخوا له پخواني ګورنر شوکت الله خان سره نن سهار پر دې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د سولې په خبرو کې تر اوسه پورې څه پرمختګ شوی. نوموړي په ځواب کې وویل
کار خبرې دغه پکې نه دی، بلکې دا زمونږ اولنې نشستونه وو کنه. ابتدائی کې مطلب خبرې جوړېږي، ورانېږي، بیس پاور لګدي. نو زمونږ تک چې بنیادی طور دغه دی، فارټ انزیمام نه انزیمام دا هغه لکه دا ټایپ شی نه دی پکې. بیا راتګ دی، بیا پی سټاکس، مطلب دا ټول دی پی سټاک کې شامل. نیکسټ سیشن به بیا بل کیږي.
تر اوسه پورې څه دغه وشو خبرې اترې وشوې؟ طالبانو دا خبره منلې ده چې دوی به نامعلومه مودې پورې ډز بندي کوي.
بس زیاته پکې مونږ همدا وکړل چې به څو پورې جرګه جاري، پای پورې به ډز بندي، مطلب دیم دغه ځوان دغه بداسي حرکتونه نه کیږي چې علاقې امن ته نقصان ورسي.
او په دې جرګه کې د طالبانو لخوانه څوک شامل دي؟
نو دلته د دې چې کوم امیري مقامي هغه شامل دي او یو نماینده شامل دي د تیزه د حکومت او نور. موږ خپل جرګه و څنګه چې قبایلو جرګه یې هغه سیناست خبرې لسټارټ هم اخیستې ته داسې وکړنه.
نو دا به تر څونه حد ورځو پورې دا خبرې تر ستاسو جاری وي؟
نه نه، اوس خو پکې مونږ دا وقفه ورکړله چې مونږ نور زمونږ چې کوم مارګري یا مشران یا کوم سټیک هولډرز یې هغوی سره به هم خبرې کوو چې بل طرف ته خبرې روانې کړو. نو داسې یو سلسله ده.
ځینې هغه دا هم نیوکې کوي چې په دې کې د چې کوم استازي دي یا قومي مشران دي هغه پکې شامل نه دي. نو دې ته به تاسو څنګه ځواب وایي؟
مونږ 350 کسان راغلي. نو 350 مسله خدای کنه چې مونږ وو چې 350 لکه وي خو خدای کې کوم مشران کني راغلي یا بکراته وړ نو هغه سره به مونږ کینو.
او دې کې د افغان حکومت تر طرف نه تاسو ته څومره مرسته ترلاسه د طالبانو د حکومت؟
دا هغه خو مرسته ده چې هغه مونږ ټول کوارډینیشن په کابل کې چې ناس چې خو هغه را سره کوارډینیټ کوي او دوانه طرفه سره دغه ساتي مونږ سره مو دا هغه سره.
بل یو اخري پوښتنه چې تاسو چې کوم پریکړه یا کوم خبرې دوی سره تاسو هغه کوي، نو دا تاسو د پاکستان د ریاست حکومت یا چې کوم څنګه تاسو خبره وکړه د سټیک هولډرز، نو هغه سره تاسو په تماس کې؟
دا مونږ خو چې راتلو کنه سره خو صوبې او وزیر راغلی دی، دا هغه په کې راغلی بیرستر سیف. نو صوبایي حکومت مطلب دا دی چې هغه به وفاق سره رابطه خپل مرضی خو نیو راغلی، لکه مرضی دا مطلب چې خپل مشوره خو نیو راغلی، اوس حکومت ته حکومت به مشوره راغلی
او با اختیار یې کنه.
نو با اختیار خدای چې دلته راغلی چې کومې خبرې مونږ جوړولې شو جوړ بي راځي پای کې مونږ با اختیار یې، جوړ بي نه راځي کې مونږ بیا نه دې اختیار شته نه دا غي اختیار شته.
د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر شوکت الله خان. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې طالبانو ته د داعش او څو نورو ډلو د خطر یادونه کړې ده. دا راپور وایي چې د حواله تودیدو سره شای په افغانستان کې جګړې زور واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو وایي افغان طالبان د اسلامي دولت د خراسان څنګ یا داعش د نوي مقاومت لګوار سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو کارپوهانو په دې نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان نوي واکمنان په داسې حال کې چې پر افغانستان بشپړه ولکه لا ټینګوي له القاعده سره نږدې اړیکې پالي او دوی ته اصلي خطر د داعش سخت دریزو او د افغانستان د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو د چریکي بریدونو له لورې دی. کاربوهانو امنیت شورا ته په خپل دی راپور کې ویلي چې د حواله شکېدو سره ممکن جګړې زیات شي. د ملګرو ملتو د کارپوهانو په راپور کې دا هم ویل شوی چې نه به داعش او نه هم القاعده تر 2023 میلادي کال پورې د دې جوګه شي چې نړیوالې حمله وکړي. خو د راپور چمتو کوونکې وایي چې له دې سره سره په افغانستان کې د داعش، القاعده او ګڼو نورو تروریستي ډلو شتون د دې هیواد د ګاونډیو او په مجموع کې نړۍ ته اندېښنې زیاتوي. د ملګرو ملتو په راپور کې له القاعده سره د اړیکو په تړاو ویل شوي چې باور دا دی د طالبانو په منځ کې د حقانی شبکه له القاعده سره نږدې ده او د طالبانو او القاعده اړیکې هم شې دي. راپور وایي چې د کابل له سقوط وروسته د حقانی شبکې په سرعت په پلازمینه کې مهم او کلیدي ځایونه ونیول او د دې کار په نتیجه کې مهم وزارتونه خپل کړل.
ملګری ملتونه اندېښنه څرګندوي چې شاید افغانستان امنیتي وضعیت پس خراب شي. د کونړ په مرکز اسداباد کې نن سهار چاودنه شوې ده. دا چاودنه د ملي ریاست ودانۍ ته چیرمه شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د جمعې پر سهار د غبرګولی پر درلسم ازادي راډیو ته وویل نن سهار شلکه ماته بجې د مرکز اسداباد اړوند د منډکول ساحه کې پر یو شخصي موټر د مقناطیسي مین چاودنه شوې چې پکې یو تن ټپي شوې ده.
سهار دغه واقع شوې ده. نو چې سپکې مین معلومی کی ګاډي د یو سر ته شاته ټیر صحیح خودل شوې ده چې دغه خوا کې کور ده د کور مخ سره ګاډي ولاړې خلکو کې بچو او کس پکې سرسری غونډې زخمي ده شوشو نو شواله موټر هم بچ ده شاته سی به یو طرف خراب شوې ده یو ټیر څه چلې نو دغه ځای پرمه کټ شوې ده.
دغه چاودنه په حاجی میرزمان شوې چې ساختماني شرکت او شخصي کاروبار لري. د اسداباد مرکزی روغتون مسولین هم وایي چې دوی ته د پیښې لزای یو ټپي راوړل شوی چې روغتي حالات د ډاډ وړ دي. تر اوسه د چاودنې مسولیت کوم چا پر غاړه نه دی اخیسته او نه یې پر تور څوک نیول شوی. چاودنه د ملي امنیت ریاست سره نږدې شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
پر اوکراین د روسي د یرغل نن سل روسي په داسې حال کې پوره شوه چې د دغه هیواد په ختیځ کې بیا جګړه سخته شوې ده. روسي ځواکونه هڅه کوي چې د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمه بشپړ تر کنټرول لاندې راولي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زيلنسکي وایي دغه هیواد په ختیځ کې د روسي ځواکونو عملیات څه ناڅه په شا تمبولې دي. تفصيل په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زيلنسکي وایي اوکراینی ځواکونه توانېدل چې په مهم ختیځ شهر سویرودونېسکي د روسیې شدید عملیات په شا وتمبوي. دا څرګندونه داسې وخت کې لري چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل نن جمعه سل ورځې پوره شوې. ناتو ویلي چې پر اوکراین د روسیې یرغل د بربادي په جګړه بدل شوی او مسکو نه دي توانېدل چې خپل هدف چې په چټکۍ بریا خپلول وو ترلاسه کړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زيلنسکي تیر شپه نه وخت په خپل وینا کې وویل د اوکراین ځواکونو په سیبرودونېسکي د جګړې پر مهال ځینې بریاوې ترلاسه کړي.
په دونباس کې وضعیت د پام وړ نه دی بدل شوی خو د سویردونېسک په جګړه کې ځینې بریاوې لرو او په دې اړه څه ویل به تر وخت مخکې وي. دا د لیسیچانسک، باخموت او نورو ښارونو په څیر تر ټولو له سختو ساحو ده.
د بریتانیا دفاع وزارت په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې نن ویلي چې د روسیې اصلي پلان ته په پام سره مسکو نه دي توانېدلې چې خپل یو ستراتیژیک هدف هم ترلاسه کړي. د بریتانیا د دفاع وزارت په خبره روسي ځواکونه د کیف او د اوکراین د نورو دولتي مرکزونو د نیولو لپاره په خپلو لومړنیو اهدافو کې پاتې راغلي دي. د بریتانیا دفاع وزارت په خپلو اطلاعاتو کې ویلي د اوکراین ثابته دفاع او په هغو لومړیو څلورو ساعتونو کې کیف ته نږدې د هوستومیل په نوم د هوایي اډې د نیول لپاره د روسیې ناکامي د دې سبب سو چې د مسکو عملیات په شا وتمبول سي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګهلی کې چې په سیبرودونېتس کې چې د چارواکو په خبره اتیا فیصد د روسي ځواکونو په کنټرول کې دی کور پر کور جګړه روانه ده. په همدې حال کې د اوکراین ځواکونه چې هڅه کوي د روسي پوځیانو مخه ونیسي د هغو پر مخللو وسلو ترلاسه کولو ته انتظار دی چې واشنگټن یې د ورکړې ژمنه کړې وه. د لوهانسک سیمې د پوځي څانګې مشر سرهی هېدی ویلي چې د ماشومانو په ګډون شاوخوا 800 کسان لا هم د سیورودونېسک ښار د یوې فابریکې په تهکوي کې پټ دي. د دې په وینا ډېری دغه کسان هغه ځایي اوسیدونکي دي چې ورڅخه له دغه شهره د وتلو غوښتنه سوي خو د دې په خبره مخه یې نیول سوي ده.
له خبرونو
ور اخوا.
د ازادي راډیو په خبرونه کې مو وړاندې د غزنی شارت ورولو هلته مو د ترافیکي سیستم د تنظیم لوي هڅه خبرو نړیوالو چاپی خبرونه او تکتن هم لرو. خو اوس په مخکې تر دې چې دغه مطالبه تور شو کندهار ته مخ کړو، د کندهار په دامن ولسوالۍ کې وی میرمنې د لاسي صنعت د تولید مرکز جوړ کړی دی. په دې مرکز کې لسکونه بې وسله میرمنې کار کوي. د دې مرکز کارکونکي وای د موادو د بازار موندنې لپاره د ورسره مرسته وشي. تفصیل په دې راپور کې.
دروش کلنه رازی خپلواک د کندهار د دامن ولسوالۍ د ناقل د کلی وسیدونکې ده. هغه په خپل کور کې د میرمنو د لاسي صنایعو د تولید مرکز جوړ کړی. میرمن رازی خپلواک وای د سرګونو زرو افغانیو شخصي پنګونې په ماټه دغه مرکز جوړ کړی چې اوس پکې دیش بیوازله میرمنې په دوو وختونو کې د خامک مری وبدلو کنداري غاړو ګوندلو ګلدوزی او د خیاطی په برخه کې زده کړی او کار کوي او له دې لارې د میاشتې له درو زرو افغانیو څخه زیات عاید ترلاسه کوي.
مشکار چې د دوو وخت خاصه خدي ځنی هغه خوندې د ساعت خاصه کار لري هغه د مو ماشين تاړول او زمي ته ماشين خاصه کار لري هغه مو بیا ساعت تاړول په دوو مختلف وختونو کې کار کوي او په بیلابیل شان باندې کار کوي. مثال موږ د ډول ډول مختلف کارونه دي لکه خامکدوزي د مردوزي کار دی کرشنل کارونه دي لاسي کنداري غاړي دي او خیاطي او داسې نور.
په دې مرکز کې بوختي یو شمیر میرمنې کندي د یو شمیر میرمنو خاوندان معتادین او یو شمیر هم غریبی دي. د حسابې په نوم د دې مرکز یو کارکونکي وای خاوندې معتادي او دا له مجبوریت د خپل کور اړتیاوي له خیاطي څخه د ترلاسوي ګټوټي لارې پوره کوي.
دلته د شجلتا یا کندي دي خاوندان معتادي بل تر ازي د خپل کارونه کوي د خپل د لاس مزدوري پیدا کوي دغه د لارې خپل اولادو ته یو نه پکا پیدا. زما چې دا غو چې خپل خاون معتادي تر ازم د خپل کار کوم د لاس خپل اولادو ته ګول پیدا کوم. تر پرته بجې چې راسو بیا د وی بجې پر بدل خپل کارونه کوو. پس اورس کې وای و جوړه د ټول شاګردان جوړي بیا د مشترک خرسي مارکیټ ته وړي.
د لاسي توکو د تولید د دې مرکز نوري کلیوالي کارکونکو میرمنې هم وای چې د مرکز په پرانیسل کېدو سره کار موندلې او کورنۍ له فقر اجغورل سي بي دي. د لاسي توکو په تولید بوختي دوه میرمنې ملالی او بیبي جانه د خپل تولیداتو لپاره د بازار موندنې ترڅنګ د مرستندوی بنسټونو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي.
حساب مو بيخي ضعیف او بنا مجبور سم د کارت می مخه کړ نو نه یو خپل د کور مصارف په سر رسواله بیا موږ د دولت څواړو سمور سره کومه کوي همکاري وکي. زموږ مثال موږ په دغه بایس بور خپل په شوو درې زموږ سره د خیاطۍ ماشینان مکان دې ټکران مکان دې سرخان مواد را تراوړي موږ غواړو چې خپل خو خپل ودرې
که مشر یې سفر مختګ روان دي خو زه مجبور یم مجبورې را ولاړ سولم د خپل کار کوي سړی مې سمجریم دې ګټه خبرې مو چې مو چې ګرات کې بزرجه بابا کې ما مامله سره وته د سړی سره را ولاړ سم زاده خیاطۍ را دي کومه مشر دې مساله پاکه ګواله رسې او څه دې په مو چې ګرات پیدا کې او څه زیم.
د همت په نوم د میرمنو د لاسي توکو د دې تولیدي شرکت تولیدات د هیواد د کورنوي مارکیټونو ترڅنګ یو شمیر بهرنوي هیوادونو ته هم لیږل سوي دي. د کنداري میرمنو په لاس رخصوي خامکی غاړي او افغاني کالي د هیواد په کچه ځانګړي شهرت لري خو د اقتصادي ناتوانۍ لامل د پخوا په شان بازار نه لري.
غزنی شهر ته د ورتلونکو موټر لپاره تمځایونه جوړ شوې دي. خو به دا موټر په شهر کې دننه په بیلابیلو ځایونو کې درېدل. د دې شهر یو شمېر اوسیدونکو تم لري چې لدی سر به په شهر کې تقریبا اندازي بے نظمی راکم شي. نورحال په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت سیمایز چارواکي خبر ورکوي چې په غزنی شهر کې د لاینی موټرو ترڅنګ د مرکز اړوند لزینو کلیو د غزنی لا تلس ولسوالیو او څنګلورو ولایتونو څخه راتلونکو موټرو ته ځنګړي تمځای نه برابر کړی دی. دوی وایي دغه کاری په دغه ځای کې د ټرافیکي امن او د شاري نظم د ټینګښت د شاري معیارونو د رعایتولو او له بې نظمیو څخه د مخنیوي په موخه کړی دی. د والی ویندوی حافظ عمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د غزنی شهر د شاري نظم د انسجام میټي په وړاندیز او د ولایت مقام په منځوري سره د تمځایونو د ټاکلو چاره غوړه کړې ده.
د غزنی ولایت څنګلور ولایتونو د دی ولایت اړوند اتلس ولسوالیو او د مرکز اړوند ځینې لرو فرتو کلیو د لینی نقلیه وسایتو لپاره چې مخکې یې د ښار په ګڼمیشته سیمو او د ښاري وسایتو په پارکینګونو کې فعالیت درلود، ښار ته څیرمه مناسب تمځایونه هډې ورته ټاکل شوي.
غزنی ښار که څه هم چې ډیری سړکونه یې غبرګ او یوه اندازه آزاد دي، خو بیا هم په دغه ځای کې د موټرو ګڼه ګوڼه زیاته وي او ډیری وخت موټر چلوونکي هم ترافیکي اصول نه مراتوي چې له امله یې ځینې وخت لارې بندېږي. خو اوس د دغه ځای ډیری اوسیدونکي وایي د طالبانو د حکومت له دې کار سره به په ښار کې تر یوې اندازې بې نظمي راکمه سي، تر څو خلک خپلو کارونو، دفترونو او ناروغان پر خپل وخت روغتونونو ته ورسیږي. د دغه کسانو له جملې څخه یو هم د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی شیر علي دی. نوموړی وایي مخکې به په ښار کې د خلکو وخت زیات ضایع کېده، لارې به بندې وې، خو اوس خلک په ډېره اسانۍ سره خپل هدف ته رسیږي.
موږ ډېر خوشحاله یو په دې خطر باندې چې ښار ګڼګونه کم شوې ده او بند سړکونه خلاص شوي دي او نظم برابر شوی دی. ډېر مزاحمت نشته، مثلا لار خلاص دي، کوم مزاحمت نشته. ورته
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکو ډیری وخت له ښاره د ښاري نظم د مراعاتولو او ګڼې ګوڼې د کمولو په موخه د موټرو د تمځایونو د ایستلو غوښتنه کوله. غزنی د کابل کندهار پر لویه لاره ودان ښار دی چې له امله یې ډیری وخت د لاینی موټرو زیاته ګڼه ګوڼه وي، خو ډیری وخت یې له کلیو او لوسوالیو د راتلونکو موټرو تمځایونو هم د ښار دننه زیاته ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
مخکې تر دې چې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر راغلي پیغامونه وړاندې کړو، د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دوه چاپي خبرونو ته صفي الله سنګزي کتنه کوي.
د طالبانو له بیا واکمنې وروسته افغانستان ته د هندي ډیپلوماټانو لومړني سفر د یو شمېر ورځپاڼو پام ځان ته اړولی. د هندو ورځپاڼې په لیکنه هندي پلاوی به د بشري مرستو د ویش په برخه کې د ښکېلو سازمانونو له استازو سره وویني او تمه ده له هغو ځایونو څخه لیدنه وکړي چې د هند پروګرامونه او پروژې پکې عملي کېږي. ورځپاڼې لیکلي کله چې تیر کال طالبان واک ته ورسېدل، هند په کابل کې د خپل سفارت او په کندهار او مزار شریف کې خپلې کنسولګرۍ وتړلې. په دوام کې لولو چې هند روسه د طالبانو په مشرۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او پر نړیوالې ټولنې هم غږ کړی چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې بیړه ونه کړي. د ورځپاڼې په وینا هند له دې سره سره بیا هم د افغانانو د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره رامخکې شوی او خوراکي مواد او درمل مرسته کړې ده. ټلګراف هم لیکلي چې هندي چارواکو د طالبانو له حکومتي چارواکو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو سره د مرستو د ویش په اړه د خبرو لپاره کابل ته سفر کړی. په مقاله کې راغلي د جمهوریت له سقوط وروسته هند له افغانستان سره ډیپلوماتیک اړیکې نه درلودې. د ورځپاڼې په وینا هند افغانستان ته 10,000 ټنه غنم، 10,000 ټنه درمل او د کووید 19 واکسینو 15,000 ډوزه لیږلي. ورځپاڼې زیاته کړې دغه مرستې په کابل کې د اندرا ګاندي د ماشومانو روغتون، د خوړو نړیوال پروګرام WFP او د روغتیا نړیوال سازمان WHO سازمانو ته ورکړل شوې. د ټلګراف د مقالې له مخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د بشري ناورین له امله په میلیونونو خلک د لوږې سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د چهارشنبه په ورځ ویل په افغانستان کې به شاوخوا 13 میلیونه خلک سمدستي خوراکي مرستو ته اړتیا ولري. او نیویورک ټایمز د یوې ځوانې افغان جوړې په اړه لیکلي چې د تیر کال په اګست کې له افغانستانه تښتېدلې او اوس په امریکا کې اوسیږي. د ورځپاڼې په وینا فرهاد خورمی او فرزانه جمالزاده د هغو 6,500 افغانانو په ډله کې دي چې په څلور اونیو کې امریکا ته ورسېدل. خورمی او جمالزاده د طالبانو په لاس د کابل له سقوط یوه میاشت مخکې وعده کړی و. ورځپاڼې د اغلې جمالزاده په حواله لیکلي که هغه ته معلومه وای چې طالبان بیا واکمنیږي، نو د کور لپاره به ډیر سامان نه اخیسته. د ورځپاڼې په وینا دغه جوړی خپل ډک کور په افغانستان کې پریوخود او کډوال شول.
اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلی ثبت شوی پیغامونه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
له تخنیکی تیروتنې بخښنه غواړم. ستاسو یو شمېره رسیدلې پیغامونه مو راغونډ کړي وو، خو تخنیکی ستونزه اجازه نه راکوي چې دا پیغامونه له تاسو سره شریک کړو. یو یادونه وکم چې تر 12 بجو وروسته د ازادي راډیو په دې خبرونه کې روغتیا د شمن شتمنی پروګرام لرو. دا په دې پروګرام